صد ونیم سوی متر کام بر من و خلکیجه. تو سلام برشیغم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. دې برخه کې د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه دوه ونیز خبرونه مه هیروي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د کابل په لوی دیس کې د ورستۍ خونړۍ حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلون جنو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن د دغه برید د قربانیانو شمیر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کاچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤولیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونو تنه په نس ناستې ناروغۍ اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. دا خبره د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې لسلو ډیر کسان په دې ولسوالۍ او دغه راز د زابل په مرکز کلات نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم په نس ناستې ډیرې پیښې ثبت شوې دي. په هلمند کې چارواکي وایي یو نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وژغورل شوې. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. دغه نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 6 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې د هلمند چارواکو په وینا د خلکو د هڅو په نتیجه کې وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. دا خبره اوچا نن په یوه انټویټ کې کړې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یوه ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شویو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک ښار لیمان بشپړول که وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بلا بل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره خبري ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیرونې مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی ساخی د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړی. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړی. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنۍ موده تیروي، خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنجشنبې په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او د غیږ نیونې د برخې مهم خبر دا دی چې د افغانستان د کوریش او رستمي غیږ نیونې 15 لوبغاړي ترکیې ته په هغه سیالیو کې د ګډون په موخه رسیدلی دي چې د نږدې 100 اسلامي هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې برخه لري. دا سیالۍ د سپتمبر په 20مه پیل شي او د روان اکتوبر په 3مه پای ته رسیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د 100 لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې 1.5 میاشت دوام کوي. اخ خو بیا د هلمند ولایت مرکز لخرګه کې د فوټبال د وی دوستانه لوبي په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځې په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږ غږ له آزادی راډیو ناوړه. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیمزي سره مې په دې او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیره زیاته مننه جار صاحب چې وخت مو راکړه. پایلې له دینه کو چې 2022 مالی کال پای ته ورسید، 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجم تر ډیره آی سی سی ورکي. ډومیسټیک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټیک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزور دی. سکل څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اکرام صاحب ډیره مننه کوم. ودان اگر کدا بل وخت مخکې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به زم مشرانو سره شریکوم او دغه اپروال او دغه تارتیا ست د لارښوونه تا په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نوې شان په ځای کړی دی. خداو چې من کوشش کړی ده چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا سره کوم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر مونږ ورکو. او تغییر په دې معنی ده چې مثبت لوري ته مونږ لاړ شو، د کمیت نه مونږ کیفیت ته واوړو. او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیرۍ او د هغه وسیله واوسي، یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځه ته خیر بل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې دا ونه وکړل چې وخت نه مخکې د کس وستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مو نیسی. به بل ورځ ان شاء الله غسر پوره تسلی تشریح کړ چې دغه پرور راشي. دغه موږ خونځه ته پروګرام لرو چې خونځه کې بل خیر سره د خونځه کرکټ به پایل کیږي په مقرر ډول باندې مختلف او بیلابیل ولایتونو کې. او به د ولایت په کچه راټولېږي او بیا به د زونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلنو ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای وکړ چې 14 کلنو سیالۍ به کیږي. چې دا یو بل نه وخت هڅه م کړې ده چې رښتیا هم یو ستونزه دا موجوده و چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری. نو د ښوونځي لکان او دغه 14 کلنو لکان به سره مکس یو مرچ سي. نو دې سټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي یو خبره ده چې د افغانستان استازیتوب به ښه تعلیم یافته هلکان به بل بدای چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې هم دوی هغه د کرکټ نبوغته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره یعنی پرتله کې ور سره نو نور نه به دا غټه نه وي، ځکه چې نور جینو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. پس خلاص لپاره موږ یو ستراتیجي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته، یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې. په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روانې او لاغینه او بیا وروسته پس کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه پس کلاس ته جوړیږي. البته په هغه کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي، یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د پس کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو وکول شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونه کې وي، هیواد نه بهر وي، داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم همدغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو ان شاء الله د راتلونکي په کال لپاره ډېر پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزي یادونه موکړه. د شپږیزي ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شلوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي، په هغه اړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لا سکال خوونه سوله نه کیږي، ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو. خو خدای کول په راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کمپونه په دې اونۍ کې کمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغه څه بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیست ای وکړو. نو بیا دا گنجائش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو.
نو مونږه اړی چې سکل نېشنل 220 ونه کو کوشش به می خو زه فکر نه کوم چې تم غرختنی وو سو شای چې ډیره مشکل وي چې مونږ د نېشنل 220 سکل وکړای شو. البته بل کال دمو پلان کې نیول چې خیر سره نېشنل 220 وکاو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتون کې کال کې به لوبغاړي بلابل زونونو ته سفرونه کوي. په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه لا هم موجوده ده. په دې اړه معلومات ورکولای شي چې اوس مهال موږ په کوم کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کوم کې ترکار لاندې دي؟
دسه په لوبغالو کې کار تل کیږي په اصطلاح چې هر کیږي سیزن شروع کیږي او یا کم ایونت کیږي دغه نه مخکې او څه ریپیرینګ کیږي په لوبغالو کې او د لوبغالو اړتیا ده کیږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي وو سې په ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر لوبغالي لرو. بل د نجیب الله طریق په لوبغالي باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیول برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم جوړوو. نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالي لرو. شخصي لوبغالي هم سره خو موږ ډېر ښه لوبغالي لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالي موږ لرو. په کندوز کې موږ لرو. په کندهار کې ډېر ښه لوبغالي لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده. ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دا لوبغالی لرو. په بل باندې خیر که خدای کول ان شاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب تاسو په ننګرهار کې دا د نجیب طریقې د لوبغالي یادونه وکړه. په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی. اوس یې هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده؟ په دې اړه پلان معلومات لري؟
مرحله دیواله وا چار دیوالی تن وکړل. دیوال په نیم تن جوړ کړل. غټ دیوال ته جوړ شو او ان په کې وا اکیډمي هم روزنیز اکیډمي هم په غاړه کې تحصیل لري. بل دا چې غلطه دی لوبغالي چمن کرل او پیچونه جوړولو چمن کرل سوی دا ان شاء الله په لند ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم سي. همدارنګ د وشتن ځای جوړولو چارې به یو څو وخت سمو د ورسره شروع شي چې له خیر سره نو موږ کولای شو جمعې ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غب کې لا تر پور نشته دا چې په ویلن او میلمسون او دا شین لا پکې نشته دا او نو پکې دا چان د ناسل په لا تر کوم ځای نشته دا
کارونه خو به کېږي. جرس تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه. یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو. په ډېرو ولایتونو کې نه لرو. په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کیږي. مجهز سیستم نه دی موجود. هلته ورته روزون کې نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو روزون کې ورته لرو. په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو دوه روزون کې بلکې درې ورته لرو او ښه مجهز اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو دوه روزون کې ورته لرو. موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نېشنل ټیم ملکان لپاره انډور دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزون کې لرو. د لوړې کچې روزون کې دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو هغې ته موږ روزون کې لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو هغې ته روزون کې موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزن ځایونه چې کوم دي دا هڅه اوسي چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلي دي. کله چې فنډ وغه زیاتیږي موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ د شي کوچی برابر ووسی.
د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیو په غزنی کې د جمعې په ورځ د کرکټ انټر کلب سیالۍ پای ته رسیدلې. دا سیالۍ چې 19 ورځې دوام وکړ پکې د غزنی پیاوړو لسو لوبډلو برخه اخیستې وه. نور حال په دې راپور کې.
سیالۍ په 11 سپتمبر پیل او په 13 سپتمبر پای ته ورسېده چې پایلو به د افغان مل او دوبۍ پټرولیم لوبډلو ترمنځ تر سره او د دوبۍ پټرولیم په ګټه پایته ورسېده. په غزنی کې د کرکټ بورډ امیر رب نواز غزنوی وایي د دغه سیالۍ له تر سره کولو څخه یې مخه له غزنی څخه د یوې پیاوړې لوبډلې انتخابول دي. نو مولای بای هر کال د افغانستان کرکټ بورډ لوري د ولایتونو په نوم یو ټورنمنت پیلېږي چې په هغه کې گریډ 3 گریډ 2 او گریډ 1 لوبډلې وي او غزنی په گریډ 2 درجه کې قرار لري. نوموړی وایي په غزنی کې سژنۍ سیالۍ دوبۍ پټرولیم وګټه بیا به دغه ډله زون خوست ځي او هلته به بیا د ټول افغانستان د ولایتونو په سطح په سیالۍ کې لوبیږي. نوموړی زیاتوي بیا به ځینې لوبغاړي 14 کلنو 18 کلنو او یا 19 کلنو ملي ټیمونو ته لاره پیدا کوي.
د انټرکلب لوبو کې لس لوبډلې هغه د غزنی پیاوړی لس لوبډلې وي او دا تقریبا نن 15مه ورځ وه چې دا شروع شوې وي. دغه لوبې همدې دپاره وي چې مثال مونږ دې ټیم نه یا دغه لوبډلو نه یو پیاوړه لوبډله جوړه کړو د آینده د غزنی د ولایت دپاره.
په غزنی کې دغه لوبغاړي په شنه چمنې کې نه بلکې په خاما او ډبرینه مځکه په ډبرو خاورو او دوړو کې لوبیږي چې ډیری وخت د لوبې پر مهال زخمی کیږي. په دغه ځای کې د کرکټ بورډ روزونکی غلام حضرت حیدرزای وایي د کرکټ بورډ له لوري په غزنی کې د اکاډمۍ ځینې کارونه راته کړي دي خو د کرکټ د میدان له سختو ستونزو سره مخ یو.
د میدان نشتون موږ له ډیرو غټو ستونزو سره مخ یو. میدان نه لرو د لوبې د ازمکه نه لرو د سیموږ هلته میدان اور کو دلته موږ ته د ورکاري اجازه نه راکوي. تاسو یې وینئ دلته ډیرې غټې غټې کندې دي او ډیرې ډبرې پرتې. دلته لوبغاړو لپاره فیلډینګ کول او کیچ نیول دا ډیره ستونزمن کار ده. موږ د دولت نه غواړو چې موږ ته اول ځمکه بیله کړي او بیا افغانستان کرکټ بورډ به انشاءالله موږ ته دغه یو معیاري میدان دلته جوړوي.
دغه سیالۍ ته په غزنی کې د طالبانو حکومت د ځینو چارواکو ترڅنګ په سلګونو نندارچیان راغلي وو او پای لوبې ته د وتلو دواړو لوبډلو لوبغاړي یې تشویقول.
په همدې سره زموږ د دیونۍ د لوبو له میدانه ولې خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان یو بل تخریبوي.
دا فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم.
د تخریب پایلې څه وي؟
په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په هغه باندې یقین کوي تر څو چې حقیقت رسیږي دروغ کلی وران کړی وي.
او څنګه یې مخنیوي کېدای شي؟
دغه ځوانان باید همکارۍ ته هم غوی ته را دعوت شي.
مجلسونو او ناستو کې به مو داسې ځوانان لیدلې وي چې یو بل تخریبوي. دا تخریب ممکن د یو چا په غیابت کې او یا هم مخامخ په دینیت وشي چې مقابل لوری کم راوستل شي. په هغو سیمو کې چې تربینتونه ډیر دي یا هم مشران مخرب ذهنیت لري ځوانان هم ډیر ترې متاثر وي او له هغوی څخه په تقلید تل هڅه دا وي چې د نورو په تخریبولو سره ځان تر هغو ښه وښيي. د کابل اوسیدونکي لیزا د ځوانانو د تخریب مسله د هغوی په کورنۍ پورې تړي او وایي ډیر ځوانان د کور له مشرانو څخه په تاثر تخریب ته مخه کوي.
نن سبا موږ په مکتب کې په پوهنتونو کې همداسې په کاري ساحه کې په هر ځای کې موږ تخریب وینو. موږ د تخریب سره مخ یو او اکثره خلک هیڅ نسي کوي چې د بل چا کامیابی وویني. کوشش کوي چې هر کامیابی هر لاسته راوړنې چې دي هغه دې ددی. نو زما په نظر یو عوامل خپله کورنۍ ده. اکثره کورنۍ نن سبا په افغانستان کې کوشش کوي چې نور کورنیانې تخریب کړي او بس همدغه غواړي چې په دا جامعه کې په دا ټولنې کې یوازې د دوی اوسي چې په دا ټولنې کې دي هر څه کامیابیانې چې دي هر لاسته راوړنې چې دي هر تعریفونه چې دي بس د دوی. یعنی دوی نه سوای کوي هغه خپل خودخواهي کنټرول کړي او د همداسې د دوی ماشومان باندې دا ډېر تاثیر کوي. سبا ورځ چې دا ماشوم بیرته په دغه سې کورنۍ کې دی غټ سوی خامخا دی چې بیرته ټولنې ته ځي دی همدغه کارونه تکراري.
د خوست اوسیدونکی جان محمد ناسالم رقابت ځان غوښتنه او په ناسم ډول د ځان لوړول د تخریب اصلي عوامل بولي.
زما په نظر یو عمده عامل د رقابت څخه غلط مفهوم اخیستل چې په پایله کې دوی بیا ناسالم رقابت کوي. دویم عامل یې خودخواهی یا ځانغوښتنه ده، او دریم عامل یې کله چې یو ځوان بل ځوان تخریبوي داسې فکر کوي چې د ده په تخریب سره به زه یو موقف ته ورسیږم. دغه تخریب د دې سبب کیږي چې په پایله کې موږ هغه کدرونه چې د سختو کارونو لپاره کولای شو ترې استفاده وکړو ګوښه شي او له لاسه ورکړو او په ټولنه کې هم بېباوري رامنځته شي. باید رقابت په سمه توګه باندې ځوانانو ته تعریف شي او دا ورته وښودل شي چې نړۍ دومره کوچنۍ نه ده چې د بل په تخریب سره به ته د هغه موقف یا ځای ونیسې. هر څوک کولای شي چې خپل هدف ته ځان ورسوي.
تخریب بدې پایلې لري او ډیر کله د سترو تاوانونو سبب هم کیږي. د پکتیا اوسیدونکو ولی آریان د خپل و همکار کی سره تکوي چې دا څو مخرب ځوانانو لوجې خويندې لز دکړو پاتې شوې.
د نور تخریب شخصیت وژنه ګڼل کیږي او دا نه یوازې دا چې غیر قانوني کړنه ده، بلکې په افغاني ټولنه کې ډېرې بدې پایلې درلودلې شي. زه به تاسو ته مثال درکړم. زموږ د یو همکار خويندې ښوونځي ته تللې، دا چې د دوی په کلي کې نور نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه وه، له دوی څخه هم بار بار غوښتل شوي ول چې لونه یا خویندې د ښوونځي ته نه لیږي. خو دوی مقاومت کړی و. بالاخره د ورځو څخه یوه ورځ کله چې دا نجونې ښوونځي ته په لاره روانې وي او چا ځینې عکسونه اخیستي وو، بیا یې ټولنیزو رسنیو څخه نشر کړي ول او مختلف پروپاګند یې پسې لیکلي ول. خو دا قضیه له مشرانو څخه وروسته ولسوالۍ ته لاړله او بالاخره د دولت له لورې نه هغه اشخاص مشخص شول چې دا کار یې کړی و. د دغې موضوع څخه څو میاشتې تېرېږي او تر اوسه د دوی ترمنځ دغه موضوع حل شوې نه ده او هغه نجونه هم له ښوونځي څخه د تل لپاره محرومې شولې.
د یو خصوصي شرکت کارکوونکی جمال احمدزی وایي د ټکنالوژۍ په راتګ سره اوس د تخریب لارې ډېرې شوي او داسې پېښې ډېرې کېږي چې په ټولنیزو شبکو کې یو ځوان بل تخریبوي.
د دې ټکر نفس بیا د هر یو حالت یا ذهنیت بدلیږي. هغه څوک چې په دې باندې ډېر فوکس کوي، ډېر تاکید پې کوي، هغه بیا ډېر د تخریب خواته ځي. خو هغه خلک چې میانروي یا ډېر په غشي باندې فکر نه کوي، وایي چې زه رفاقت دوستي ده یو مسله منځته راغله له خیر نور تر تېر سه نور پې فکر نه کوي. هغه سان چې ډیر په دې باندې تاکید کوي، فکر پی کوي، دا ډیر د حسادت خواته ځي او د امغه وخت کې د تصمیم نیسي، ځکه معمولا د غصې یا قهر په وخت کې تصمیم نیونه دا یو ډیر سخت یا بد حالت یا بد انجام لري. نو امغه د چې بیا تخریب ته ځي او کله چې تخریب ته لاړه، هغه بیا هر قسم تخریب کولای شي. معمولا اوس خو تر ډیره سوشل میډیا یا په ځین نورو پروګرامونو کې تخریبیږي، یو څوک یا یو بل آی ډي جوړوي د باره کې ځینې معلومات چې ورسره یا هغه معلومات له نورو سره شریکوي، څو په ټولنه کې د یو سپک معرفي کې خلک په امغه باندې کې تر څو چې حقیقت رسیږي دروغو کلی وران کړی وي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي ډیر کله چې د خپلوانو او ملګرو ترمنځ هم ټکر راشي، یوه خوا یې د تخریب په فکر کې کیږي او د هڅه کوي چې له مقابل لوري انتقام واخلي او نورو ته یې کم راولي.
ځینې ملګري چې موږ پوه شوي چې دا یعنی په حقه ده، موږ ورسره منلې ده، خو ځینې بیا داسې ملګري دي چې هغه د حق خبرې ته نه ده رسېدلی یا موږ د هغه په حقله باندې حق ته نه یو رسېدلی، یعنی په حق خبره نه یو پوه شوي، په یوه ناحقه خبره باندې هغه کلک شوی ده، بیا موږ تر تېر شوي یو. خو زما خپل کومه تجربه چې ده تر ډیره ما یوازې تر ګیلې پورې دا خبره منحصره کړې ده، نور ورسره مخکې نه یم تللی. خو یو څه مې کړي دي چې د یو وخت دپاره د یو وخت دپاره مې له ده سره لاره بېله کړې تر څو دی په خپله خبره باندې قانع شوی ده، بیا بیرته زموږ رفاقت شروع شوی دی یا بیرته بیا همغه زاړه دوستان.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي د را شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي. دا چې بل ځوانان یو بل تخریبوي، د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخنیوی کیدی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
ا
استاد ک لمړی دارته وای شولې ځینی ځوانان یو بل تخریب وی د دې عوامل څه دي؟
تخریب هغه کړه یا وړه دي چې په شکل د آگاهانه یا غیر آگاهانه یا په شکل د قصدی یا غیر قصدی خپل ځان وړول یا خپل ځان مهم ګڼل او له دې طریقې د نورو هویت شخصیت او برنامه کوچنی ګڼل. نو هغه اصلي عوامل د دې نوع رفتارو یا کړه وړه موږ په ټولنپوهنه کې یو اصطلاح لرو په نامه د ټولنیز موقفونه. هغه د ټولنیز رول یا د ټولنیز نقش چې ورته ویل کېږي خطر سره نه رسول کېږي او کاذبه رولونه کاذبه نقشونه اخیستل کېږي، خپل ځان مهمه ګڼي او نور ځوانانو ته اصلا د هغو کړه وړه د هغه کوم ښه کارونه چې کړي دي په منفي دید ورته اینی. نو له همدغې جسکه دغه اساسي ریشه د تخریب په ځوانانو کې پراختیا مومی او پیاوړی کېږي.
دا چې ځوانان یو بل تخریبوي پایله به څه وي؟ یعنی ځوانانو ته خپل کومې ستونزې جوړوي؟
اول دا چې په ځوانانو کې چې یو بل سره اینی یو ناامیدي منځته راځي. نو یو ځوان که کامیاب او موفق وي او نورې ورته نه تشویقوي یا هغه نه ترغیبوي نو هغې ته یو ناامیدي راسي چې زه خو دومره شپه ورځ پوسې هلې ځلې کوم دا کارونه کوم، اما دا باعث د دې کېږي چې نور ځوانان ما مثلا تشویق نه کړي او هغوی اصلا دا د ما هسې د منورو ور ورته نه دي. له بلې خوا که دا چې دا ځوانان ورو ورو زده کوي چې دا یو ځوان مثلا په حقه باندې به یو ښه موقف ته رسېدلی یو ښه کورونه به یې کړي، نو دا بل نفر پوسه چې غواړي چې د هغه شهرت هم لاسته راوړي. نو دوی زده کوي او ترویجیي هم چې په غلط شکل په نادرست شکل باندې یو ښه موقف ته څنګه ورسوي ځان او ښه خپل ځان څنګه مشهور کړي. نو دلته ده چې په هغه ټولنیز ماحول کې دوی یو بل سره تخریبوي، نو دا د ژبو په سر باندې لویږي فلانی فلانی پسې دغسې یو شی ویلي نو دی نو اوس که بیا خوند هم اخلي. هغه فردي هویت د ځوانانو تخریبیږي او دا دو اړخیزه بدی لري، هم هغه څوک چې تخریبوي او هم هغه څوک چې تخریب کیږي دا دواړه هویتونه تخریبیږي. بل هغه ناوړه اغیزه د دروغ او ترویجول دي چې ورو ورو دوی نه غواړي چې مثلا په هغه حقیقت بیان کړي او دوی په شایعاتو باندې او په دروغو باندې غواړي چې بل ځوان تخریب کړي. نو دا هغه پایله دا ده چې ورو ورو په دمنګ په فرهنګ او دمنګ په کلتور کې دا دروغ پراختیا مومي، بی باوري ترویجیږي، هغه کوم حرمتونه ورزښتونه چې دي هغه ماتیږي.
مننه استاده که دا راته ووایي چې څه ډول د دې مخه نیول کېدی شي چې ځوانان یو بل تخریب نه کړي؟
د حل لارې چې وکړای شو د دې ځوانانو د ذهن یا مفکورو ته بدلون ورکړو او له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ته تبدیل کړو، زه فکر کوم چې په ډېر پراخ شکل باندې موږ څو نقطو ته باید توجه وکړو. اوله دا ده چې دغه ځوانان باید همکارۍ ته همغږۍ ته رادعوت شي. او له بلې خوا څخه زه فکر کوم چې بعضې ځوانان خپل ځان ډېر مهمه ګڼي، دغه مهم ګڼل هم د نورو مخ ته راوستل، د نورو ته مثلا ورښکاره کول دا ډېر ښه کلتور نه ده. بعد موږ لکه یو عادي انسان غوندې یو بل ته ځان وروښیو چې زه ډېر عادي انسان یم یا یو وګړی د دې ټولنې یم، بنان دغه کارونه ما د ما مسؤلیت ده چې زه وګڼم او ویې کړم او دا یا د خپل د ذهني کوچني جهان څخه راوزي او د ده دا ورو ورو د دید پراخه شي او وګوري چې بله نور ځوانان هم په ډېرو سختیو سره یو موافقت ته رسېدلي دي. بنا هغه ښه موافقت داسې اسانه په لاسته نه رارسېږي، باید هڅه وکړو.
درنو ځوانانو، هغه انرژي چې د نورو په پرځولو مصرفوي که یې د خپل ځان په لوړولو مصرف کړئ ډیره ګټه به مو کړې وي. په همدې هیله د تاندې څانګې د دې اونۍ خپرونه هم پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت ولرئ.